دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
لوستون کې سید سلیمان شاه د افغانستان په څو ولایتونو کې د ناڅاپي سیلابونو دراوتو لامل لږ تر لږه اتلس کسان مړه شوي دي. د مهر خبری اژانس په کابل کې د طالبانو د حکومت د قدرتي آفاتو سره د مبارزې د انسجام د چارو د وزارت په حواله پرون د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې اته کسان د غزنی د ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې د موټر د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. ګمان کېږي چې اته واړه د طالبانو له تحریک غړي وو. قندهار په ولایت کې هم اته کسان مړه او په سلګونو خلک له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. اژانس د محلي مطبوعاتو په حواله رپورټ ورکړ چې په مړو شوو کسانو کې یوه ښځه او د هغې پنځه ماشومان شامل وو. سکال سیلابونو د قندهار، اورزګان، زابل او غزنی په ولایتونو کې ولسی خلکو ته په پراخه پیمانه مالی او ځاني تاوانونه واړول. د باختر خبری اژانس د رپورټ لمخه د ناڅاپي سیلابونو د راوتو لامل تباهي دوام لري. عمومي لارې او سړکونه خراب شوي دي او د ټرافیکو مختل شوي دي. د طالبانو د سرپرست حکومت مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد د تیرو یولسو میاشتو په موده کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان د څانګې د وسلوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه د یوه لوړپوړي روسي ډیپلومات زمیر کابلوف د څرګندونو په ځواب کې پرون د شنبه په ورځ وویل چې دا محض اوازې دي. د مجاهد په وینا د داعش وسلوال د افغانستان نه د ورکېدو په حال کې دي. کابلوف د پنج شنبه په ورځ ادعا وکړه چې د افغانستان کې د داعشانو شمیر له 2000 نه اوس 6000 ته لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي استازي ټامس ویسټ په شمول ګڼ شمېر خارجي ډیپلوماتانو د جمعې په ماښام د کابل د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې د ټیشل د ډلې د کرکټ د لوبې په دوران کې د ګرینیډ د چاودنې غندنه کړې. د کابل پولیس وایي چې څلور کسان په دغه چاودنه کې سرسري ټپیان شوي دي. هو ګوټرش په خپل ټویټ کې د نولس کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي رمیز الاکبروف او د یونما د دفتر مرستیال مارکس سپورتزل هم په دغه پیښه باندې خپل افسوس څرګند کړی دی او د شفافو تحقیقاتو غږ یې کړی دی. د افغانستان او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی پرون د جمعې په ورځ په تاشکند کې د ازبکستان د جمهوري ریاست د دفتر له رئیس ساردور عمر زکوف سره ملاقات وکړ. دواړه د کرهنې او ترانزیت په برخو کې دواړخیزو همکاریو د پراخولو په باب وغږېدل. د پاکستان د دینی عالمانو د هیات یو بانفوزه غړي مولانا محمد طیب ویل دي چې د په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره د ملاقاتونو په محال د خضر تعلیم په اهمیت تاکید وکړ. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون انګریزي ژبې ورځپاڼې د نوموړي له قوله رپورټ ورکړ چې ما هغوی ته وویل چې زه په خپله هم یو ملایم خو خورزمې د پاکستان د پوځ جنرال ده. مولانا محمد طیب د پنجپیر د مولوي محمد طاهر کشر زوی دی. د رپورټ له مخې د پاکستان دینی علما ونش کوله چې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی مشر مفتی نورولی پاکستانی چارواکو سره د سولې په مذاکراتو کې د خپل دریز بدلولو ته اړ باسي. د پاکستانی عالمانو د لس کسیز حیات چې مشري د مفتی تقی عثماني په غاړه وه د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ سی او سلودیش ډوله ترانسپورټي الوتکه کې کابل ته رسیدلی وو. دا واشنگتن دی. د الجزیرې تلویزیون خبر ورکړ چې د عراقي شیعهګانو د یو بانفوزه مذهبي مشر مقتدی الصدر په زرهاو طرفداران په روانه اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون د شنبه په ورځ دغه هیواد د پارلمان ودانۍ ته ورننوتل. په داسې حال کې چې په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو په غرض بحث روانو هغوی د پارلمان په ودانۍ یرغل وکړ. د پارلمان غونډه اخلال کړه. د عراق د پارلمان ودانۍ د بغداد د ښار د گرین زون یا زرغونی ناحیې په سیمه کې موقعیت لري چې تر څنګ خارجي سفارتونه هم پراته دي. د نړۍ د عیسایانو د کاتولیک فرقې پیشوا پاپ فرانسیس کاناډا ته له خپل سفر نه وروسته په یوې بیانې کې څو لسیزې پخوا د کاناډا د کاتولیک فرقې د راهبانو او پادریانو لخوا په جبري لیلیه خونځیو کې د بومي هندیانو د ماشومانو او جنکو زورول او وژل نسل کشي بللې ده. هغه له بومي هندیانو نه معافي وغوښته. په هسپانی او برازیل کې د مانکی پاکس یا د تڼاکو په ساري ناروغۍ باندې د خطر کېدو له امله دوه کسان مړه شوي دي. سکال په مئی کې په اروپا کې د دغه اوبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته برازیل او هسپانی ته هم سرایت کړی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د عدالت او انصاف د جایزو د پروګرام لاندې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې د حادثو په تور د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یو نږدې مشاور او معتمد یوګینی ویکتوروویچ پریکوژین پر سر $10 million انعام اعلان کړ. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې ویکتوروویچ د کمپیوټري غلو یو ډله ګمارلې وه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ناسمو معلوماتو د خپرولو لارې د پخواني جمهور رئیس ټرمپ د کامیابۍ او د دیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلینټن د ناکامۍ په غرض کمپاین وکړي. ویکتوروویچ یو بډای سوداګر دی او له پوتین سره له نږدې نه پیژني $1.5 million مصرف کړو. وړمش په د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د لاس ویګاس په ښار کې پر لپسې بارانونو وروسته یو ناڅاپه سیلابونه راووتل. په ځینو برخو کې د پنجشنبې په ماښام د سیلاب اوبو تقریبا 14 فوټه ژورې وې. د سیلاب د راوتو له امله په کاسینوګانو کې قمار او جواري هم مختل شوه. امریکایي ساینس پوهانو خبرداری ورکړی دی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وجه د متحده ایالاتو په لویدیځو ایالتونو کې د بخار پرتله و ځنګلي اورونه زیات ګرم او ویجاړونکي. د جمعې په ورځ د امریکا د پنسلوانیا په ایالت کې د یو ټراکټور د چپکېدو په پیښه کې د یوې ښځې او دریو ماشومانو په شمول 4 کسان ووژل شو. د ټریکټر پورې یو ټریلر شاته تړل شو. خزو او ماشومان په کې ایوي مزرې ته سفر کو. او د ای پی خبري اژانس ریپورت ورکړي چې پروانه اونۍ کې د امریکا د نیو همشیر په ایوي عالی محکمې کې د هغه شپږش کلن یوکرین ویل اصله ډرایور محکمه پیل شو چې په 1998 لمریز کال کې د همدغه ایالت پر ایوي لارې باندې د امریکا د سمندري پوز د موټرسایکل سوارانو د کلب وطن غړي لاندې کړل او وی وژل. اولودومایر جوکاویسکی په خپل جرم اعتراف کړی. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د چمتووالي د کمیسیون چارواکي وایي چې په افغانستان کې په تیر یو میاشت کې په سیلابونو کې د 1,600 تنو پورې مړه شوي دي او د 1,500 تنو زیات زخمیان شوي دي. چارواکي وایي اوس هم په 43 ولایتونو کې سیلابونو د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ کړی. د کرنې کارپوهان وایي د بارانونو په افغانستان کې د رواني وچکالۍ د اغیزو په کمیدو کې دومره مرسته نشي کولای. په موکړی د اکرم شینواری د رپورټ ته
د تیر یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې سخت بارانونه شوي چې له امله یې په یویش ولایتونو کې سیلابونه راوتلي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د چمتووالي د کمیسیون چارواکي وایي چې اوس هم په 43 ولایتونو کې سیلابونه دوام لري چې له امله یې په دغو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د طبي پیښو سره د چمتووالي دولت وزارت مرسیال مولوي شریف الدین مسلم د شنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په تیر یوه میاشت کې سیلابونو کې 160 تنه وژل شوي او 1,250 تنه نور ټپیان شوي.
او کورونه چې کوم تخریب شوی 3,900 کوره ویجاړ شوي زیانمن شوي خو کلي وجوزي او داسې زراعتي ځمکې په زرهاو دي که هغه باغ وي که دغه سې زراعتي ځمکې وي او کوم چې لارې پرعي لارې دي هغه هم په سوو وي چې کلي تر کلي کلي تر ولسوالۍ ولسوالۍ تر مرکزه او هم داسې عمومي سړکان چې 3 ځایه 4 ځایه عمومي سړکان کوم ولایتو کې دغه شوي دي چې هغه هم لاری بندسی وی چې هغه کې دا وردګو سړک او همداسي مرکزی سړک د جلال آباد تر کابل دا عمومي سړکانم د سیو نو دا دغه چې کاریزونه او چینی وي او همداسي حیوانات په زراو باندې تلپسوي دي دا تر دې نه نه پری دغه اوس دغه سیلابونه جریان لري او دا تلفات
په تیرو سلیجی ساتونو کې سیلابونو د زابل او غزنی ولایتونو کې د لارو د بندیدو سربیره مرګ جوبله هم اړولې ده. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویلي چې د سیلابونو د وتلو له امله د دغه ولایت د ارغنداب او عبدالله چوپان ولسوالیو کې شپږ تنه مړه شوي. د زابل سیمه ییزې چارواکو ویلي چې په سیلابونو کې دغه ولایت په اوږدو کې لوی لارې ته هم زیان رسېدلی. بلخوا د زابل په ګوان غزنی ولایت کې هم د راوتلو سیلابونو له امله د طالبانو لس امنیتي ساتونکي وژل شوي او درې تنه نور ټپي شوي. د غزنی ولایت د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حبیب الله مجاهد خبر اعلان ته ویلي چې دغه پیښوله مشپه دغه ولایت په مربوطاتو کې د سیلاب او بوته د طالبانو د امنیتي ساتونکو د موټر د لوېدو له امله رامنځته شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پیدامي وزارت ویلي چې د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو راوتلو له امله د کابل کندهار لوی لاره د ترافیکو په مخ تړل شوې وه چې نن شپه بیرته پرانیستل شوې ده. په ورته وخت کې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د سخت باران او سیلابونو د راوتلو راپور ورکړل شوی. د کندهار ولایت مطبعتی دفتر د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تېرې شپې د سیلابونو له امله سلګونه کورونه نړېدلي دي. افغانستان کې د تېرې درې کالو راهیسې پرلهپسې ډول وچکالي دوام لري چې د دغه هېواد اکثره سیمې ځپلې دي. د کرنې د چارو ماهرین وایي د دې لپاره چې افغانستان کې د بارانونو د اوبو او موسمي سیلابونو د ذخیره کولو لپاره لازم اقدامات نه دي شوي نو ځکه روان بارانونه او سیلابونه د وچکالۍ په له منځه تللو کې ډېره مرسته نشي کولی. د کرنې یو ماهر سید منتظر شاه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغانستان تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې د خپلو بارانونو او سیلابونو اوبه تنظیم کړي.
ځکه موږ اوبه نشو تنظیمولی. دا اوبه طوفاني اوبه دي، دا اوبه موجي اوبه دي، څپې جاده او بالاخره هغه د کینټیک انرژي تولیدوي چې دا د ځان سره خرابې مسره وړي، د ځان سره نور هغه بدمرغې مسره وړي چې بیا موږ په کلونو کلونو کې هغه نشو جبران کولی. د مثال په توګه دغه اوس تاسو په ننګرهار او لغمان او په کونړ او په لوګر او په هرات په دې ولایتونو کې وګورئ چې څومره ستونزې سیلابونه ایجاد کړي دي او دغه ورښتونه چې په غیر موسمي ډول منځ ته راغلي دي څومره کاري خلکو ته لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د روسي راپور له مخې د روان 2022 میلادي کال د پیل څخه د جون تر میاشتې په افغانستان کې څلور دېرش څلور سوه یو نوي کسان په 15 ولایتونو کې د طبي پیښو څخه زیانمن شوي دي. په دې شمېر کې د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې د زلزلې له امله زیانمن شوي کسان نه دي شامل.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1.15.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې په افغانستان کې میرمنو ګواښونو او خطرونو ته غاړه نه دی خودي او واشنگتن د هغوی د ملاتړ لپاره هڅې کوي. بلینکن د افغانستان امریکا د مشورتي میکانیزم په پرانست غونډه کې ویلي چې د افغانستان میرمنې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوی میکانیزم په امریکایي چارواکو ته د دې زمینه برابره کړې چې د افغان میرمنو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د یو بل خبر له مخې د کابل په دوو روغتونونو کې سپارښتنه شوې چې ښځینه او نارینه ډاکټران د یو بل سره خبرونه ډډه وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې په داسې حال کې د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانستل شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو آزاد تګ راتګ او نور حقونه محدود کړي دي.
طالبان د ښځو او نجونو بشري حقونو ته په درناوي کې پاتې راغلي دي. د دوی تر حاکمیت لاندې ښځې او نجونې په پراخه کچه له عام ژوند څخه ورکې شوي دي.
د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استاد رینا امیری وایي له واکمنېدو وروسته طالبانو د میرمنو د حقونو او د بیان آزادۍ محدودولو په موخه 29 فرمانونه او لارښوونې صادر کړې دي. میرمن امیری د څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په واشنگتن ډی سي کې د افغان میرمنو وزارت ته د رسیدګۍ په موخه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم د پرانستې پر مهال کړې دي.
دا میکانیزم به متنوع وي په داخل او خارج کې به افغان ګروپونه پکې شامل وي چې د امریکا له حکومت سره په سیستماتیک ډول ډیپلوماتیکي خبرې وکړي. مجرب خلک به هم پکې وي او نوي څیرې به هم پکې وي او نړیوال کارپوهان به هم پکې وي.
یو شمیر افغان مېرمنې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم د پیلیدو هرکلی کوي. وایي نړیوال ټولنه باید له اسلامي هیوادونو سره کار وکړي چې په طالبان باندې فشار راوړي چې د نجونو تعلیم او د ښځو مشارکت ته اجازه ورکړي.
مونږه هیله من یو چې د دغه لارې نه وکړای شو د افغانستان په وضعیت چې د ښځو او نجونو په حالت کې او د مدني ټولنو باندې مستقیم اثر لري د هغه وضعیت په وړاندې وکړای شو چې کاره پالیسی ریکمنډیشنونه یا فرصتونه د امریکای دولت ته وښیو تر څو د افغانستان خلک د
دینم ستفیدسي. چرواکي په داسې وخت کې د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه خبري کوي چې د رخصانه پنوم ای وی سی میز رسنۍ په کابل کې خبر ورکړي چې طالبانو په جمهوریت او د اندرا ګاندی په روغتونونو کې نارینه او خزینه ډاکټران له یو بل سره له خبرو کولو منع کړي او ورته ویلي چې خزینه ډاکټران او نرسان له نارینه ناروغ څخه د لیدنې یا وزټ اجازه نه لري. ترڅنګ لارښوونه کړې چې دوی باید د کار پر مهال تور حجاب پتن کړي. د بشري حقوقو څار سازمان پر وختونون کې د نارینه او خزینه ډاکټرانو پر محدودیت اندېښنه څرګنده کړې ده.
The restrictions on male and female staff working together. This is obviously
دا پریکړه په ښکاره توګه د ناروغانو پاملرنې ته زیان رسوي. لا د مخامون رپورټونه درلودل چې څونه مخکې هغه میرمنې چې په زلزلہ کې اغیزمنې شوې وي روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې درلودې، ځکه هغوی اجازه نه درلودله چې نارینه ډاکتران او متخصصین وګوري او نورې ښځینه ډاکترانې په دې برخه کې نه وي چې د دوی درملنه یې کړای وای. دې کار د مخالا په هیواد کې ستونزې راولاړې کړې دي، ځکه د مسلکي ښځینه ډاکترانو شمیر کم دی.
طالبان تر اوسه په دې اړه رسمي څه ویلي نه دي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د چین مشر سی جین پینګ د پنځم به پورس په ټلیفوني خبرو کې د یوکرين او تایوان په مسلو خبري کړي. دا خبري په داسې وخت کې شوې چې د امریکا د استادو د مجلس مشر نانسی پلوسی نیت لري چې تایوان ته سفر وکړي. نور حال په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې تایوان په خپل کلنوي نظامی تمریناتو بوخت دی او د چین د ممکن يرغل د مخنیوي په فکر کې دی. د امریکا او چین مشرانو اوږدې ټلیفوني خبري کړي. لکه مې ورځي چې ولسمشر بایدن وخت ته رسیدلی د چینای سیال سره ایدا پینزم ټلیفوني تماس دی.
دوه مشرانو په یوکرين کې د روسي پر روانه جګړه او په نړۍ د دې جګړې په اغیزو خبرې کړې دي. دویم موضوع د تایوان واچ ولسمشر بایدن نیوزلی بیا په صراحت سره ورته ویل چې امریکا په یو حال کې هم د تایوان د سیمې د امنیت او ثبات په مسله خپل دریځ نشي بدلولی.
د دوه ملکونو چارواکو دا نه دی ویلي چې آیا دې ټلیفوني خبرو په دوه طرفه تشنج کې کمواله راوستي او کنه، او نه یې د دې خبرو په اړه ډېر تشریحات ورکړي.
دواړه واشنگتن او بیجنګ تل د خپلو مشرانو د تماسونو په اړه یوازې هغه څه خلکو ته وایي کوم چې دوی په خبرو کې ویلي وي، هغه څه نه وایي کومې خبرې چې دوی په ټلیفون کې اورېدلې وي. دا سبریخي چې د اورېدلو لپاره ډېر څه نه لري.
خو د هر څه برسیره د تایوان موضوع خپل ارزښت لري. تایوان خپلو نظامی تمریناتو کې ځمکني او هوایی وسایل ازمویلي. بلخوا د امریکا د استازو د مجلس د مشرې نانسی پلوسی تایوان ته تا احتمالي سفر هم چین را پارولې. چین تایوان خپل جلا شوی ولایت ګڼي.
زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې موږ تایوان سره ودرېږو. موږ دا نه دی ویلي چې موږ تایوان د پاره خپلواکي غواړو، بلکې دا فیصله به خپل د تایوان ولس کوي.
چین په وار وار اختار ورکړي چې دوی به خپل غبرګون د زور له لارې ښیي.
که چیرې امریکا مخکې ولاړه او د چین حوصلې ته یې ضرر ورسوه، نو بیا که موږ هر ګام واخیست مسؤلیت به یې د امریکا په غاړه وي.
بلخوا چین د امریکا د استازو د مجلس لخوا تصویب شوی هغه پریکړه هم غندلې چې موخه د امریکایي اجناسو او تولیداتو او ساينسي څیړنو عمل ته وده ورکول دي. دا کار د چین سره د مقابلې په معنا ګڼل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د ترکیه پوز د سوریه شمال خطي سرحد ته نږدې د تالتمر په سیمه کې په کوردی جنگیالو خپل بمباریو کې شدت راوسته. د بمبار له کبله ډیر کلیوال خلک خپل کورونه پرې خودلو ته مجبور شوي.
تفصیل پدې وروسته زکه د ترکیه پاوز د ترکیه او سوریه په پولي پروتو کورد میشتو کلو باندې بریدونو ته زور ورکړی دی. د سیمې خلک اندېښنه لري چې د ترکیه له دې ډول یغل نه روسته به خای په سیمه کې د امریکا لملاتړه برخمنو کوردی قواو باندې چې ترکیه دهشتګر ډله بولي فشارونه زیات شي. د ترکیه د بمبار له کبله ډېر خلک د خپل کلو او کورونو نه وتلي دي او نږدې سرحدي ښار تالتمار ته پناه وړي دي.
مونږ نه پوهیږو چې چیرته به ځو. ډېر سخت ورختا یو او هیڅ د سرپناه ځای نه لرو.
زیاتره بې کورشوي کوردان وایي چې دوی خپل هر څه مال متا پریږي او په یو جوړه کالو کې راوتي دي.
مونږ ډېرې ځمکې پولي او پټي لرل خو اوس ټوله کورنۍ په یوه کوټه کې ژوند کوي.
د سوریې د جګړې نه څه د پاسه 10 کاله تیر شوي دي او اوس هم دغه جګړه دوام لري. په جګړې کې بند پاتې خلک هیله لري چې زر تر زره دغه شخړه پای ته ورسیږي.
مونږ دا غواړو چې هغه ټول هیوادونه چې د سوریې په شخړه کې داخل دي ژر تر ژره ورته د حل یو لار راوباسي ترڅو زمونږ غوندې خلک بیرته خپل کورونو ته خوندي ستان شي. دوی باید زمونږ کړاو حس کړي.
د سیمه ایزو چارواکو په وینا د سوریې په شمال ختیځ کې د جګړې د کابله بې کورشي خلک په شپاړس رسمي او غیر رسمي کمپونو کې شپې او ورځې سبا کوي. دغه چارواکي اندېښنه لري چې د ترکیې پوځي عملیات به په سیمه کې یو بل بحران وزېږوي او ډېر نور خلک به بې کور شي. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا تلویزیون.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا ټکساس ایالت سن انټونیو ښار کې سلګونه افغانان تیر مازیګر د افغانستان د ملي بیرغ ورځ منځري ده. دوی وایي ملي بیرغ یې هویت دی او هیڅوک یې ترې نه شي اخیستی. زموږ خبریال ذبیح الله غازی د دغو مراسمو رپورټ جوړ کړی.
د وطن لسازونو سره روان د خلک ډیرو ته د افغانستان د تیرو کلونو هغه شیبه ور په زړه کوي چې په لرو برکی به افغانان د ملي ورځون منځنو تراوتل. دوی د ټکساس په سن انټونیو ښار کې سره راټول شوی او د اسد د 28مې دستورې ژوندۍ ساتي. وای دا یو هویت دی او څوک مترین نشي اخستل.
داخل د افغانستان کې دی او که په خارج کې دی ټولو ته د مبارک وي. او دا چې مونږ تاسو ګورو چې دغه بیرغ خلک کوشش کوي ترڅو دغه بیرغ زمونږ هغه نه یوسي، نو ان شاء الله مونږ ټول افغانان هغه که هر چیرته دي د دې بیرغ د ښکته کولو اجازه چاته نه ورکوو. دا بیرغ به تل رفندوي، ځلانده به وي، ولې چې دغه بیرغ ته موږ قرباني ورکړي دي او دا بیرغ زمونږ په وینو سور شوی دی.
دغه مراسمو ته ډیر هغه افغانان مورغلی او چې د جمهوریت له سقوط وروسته افغانستان پریښه. دوی وایي کده نړۍ په هر څنډه کې اوسېږي خو د خپل وطن ملي ورځي به بین مانځنو نه پریدي او هڅه کوي چې لا ډېری لجمې جوړ شي ډکی کی.
ملي بیرغ ورځ په شو شاندار مراسمو منځل او یعنی دغه خپل ژمنتیا او دغه وطني احساس او د بیرغ او دیوال سره د خپل لیوانه مینا نن ټول ځوانانو ثابت کړ چې خپل بیرغ په هیڅ صورت کې نه پرېږدي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې افغانانو د بیرغ ملي ورځ نمانځلې ده. دا د افغانستان په ختیځ کې د تیر کال هغه مراسم دي چې د ملي بیرغ د ورځې نمانځنې لپاره سلګونه کسان د جلال آباد ښار پښتونستان واټه راوتلي، خو سږنی کال دغلته د اسلامي عمارت سپین بیرغونه رپیږي او طالبان چاته هم د ملي بیرغ د ورځې نمانځلو اجازه نه ورکوي. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، کولمبیا، میزوري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د ویتنام د چاپیریال د مشهور فعال د ناوی تیهان د 2 کالو د بند په سزا په ژوره توګه اندېښمنه ده. د چاپیریال د معتبرې جایزې ګولډمن لاسته د راوړلو په نظر کې نیولو سره هان په لسیزو کار کړی دی چې د انرژۍ د دوامدارو منابعو انتقال پیاوړی کړي او د ډبرو په سکرو باندې د خپل هیواد تکیه کمه کړي. د روان کال په سر کې د دې دفتر او کور تلاشي شوی و او په دې تور چې مالیه نه ده ورکړی بند شوه. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس په یوه لیکل شوې وینا کې څرګنده کړه چې هان یوه د چاپیریال د یو شمیر فعالانو نه ده چې د ویتنام او د خپلو خلکو د ګټې لپاره کار کوي چې د حکومت لخوا توقیف شوې ده. د څرګنده کړه ده چې چارواکو په عین ورځ توقیف کړه چې د هانوی د خلکو محکمې د چاپیریال نور فعالان بندي کړل او وروسته په عین میاشت کې فعال دانګ دین بی په ورته تورونو بندي شو. په ویتنام کې د بشري حقوقو په باره کې د بهرنیو چارو تازه رپورټ ویل د مدني ټولنې فعالان ادا کوي چې دغه بندي کېدل د چاپیریال په یو شمېر موضوعاتو کې په خاصه توګه د هیواد په مرکزي برخه کې د ترمینل د برېښنا په پروژو کې د حکومت پر رول باندې د دوی د انتقاد کولو سره ارتباط لري او د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د دوی د پلوۍ پورې ارتباط هم پیدا کوي. نطاق پرایس د ویتنام په حکومت باندې غږ وکړ چې نوی تیهان همدغه راز د چاپیریال نور بندې شوي فعالین خوشی کړي. دوی ویل د مدني ټولنې انډیوالان د ویتنام په شان هیوادونو سره د مرستې کولو یوه مهمه برخه ده چې د اقلیم د بدلون او د چاپیریال د ژغورلې د هدفونو غم وخوري. او لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویل په بشپړ توګه یو فعالیت کوونکی مدني ټولنه د قانون حاکمیت او فردي ازادي داسې یو څه منځته راوړي چې په هغې باندې انګېزورې ټولنې وده کوي. ترنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.